السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. خبری خبرونه کې مو درته دغه موضوعات راټول کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل وغوښتل.
نو په دې توګه د نړیوالې ټولنې د پاتې غړو تر څنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتونکي یو.
نږدې راتلونکي کې د افغان دولت یو بل پلاوی دوه ته ځي.
تر دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی کې تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي.
د کونړ غازی آباد کې په اختر کې هم جګړه روانه ده. نوې ټکنالوژي د کندهاري دودیزو غاړو بازار سوړ کړی.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړې رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړې تر لاسي غاړو ارزانه دي، نو ځکه لاسي غاړې اوس ډېرې نه خرڅېږي.
او په هند کې متخصصان وایي د مړو شوو کورنۍ ناروغانو نارسمي شمېر ډېر لوړ دی. پرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکلي دي چې دی او نورو راپورونو ته وار ورکړو. خبرونه په خبرونو سره پیلو. اسمت ساروان چمتو کړي.
امریکا د کابل پرونی راکټي حمله وغندلې. د ترکی پولیسو لشتر لږه سل افغان پناه غوښتونکي نیولي او د چین په هینان ولایت کې سیلونو لشتر لږه دولس تنه مړه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع ټولنې له امریکایي مشرانو غوښتي چې هغو افغان خبریالانو ته د امریکا بیړنۍ ویزې ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، دا کمیټه د امریکایي رسنیو او د مطبوعاتو د ازادۍ پر هغو مدافع ټولنو ورګډه شوې چې ولسمشر جو بایډن، د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د کانګرس مشرانو ته په یو ګډ لیک له دې ډلې افغان ژورنالیستانو سره د بشري مرستې او د امریکا د بیړنیو ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. په دې لیک راغلی دی چې په دې برخه کې بیړني اقدام ته اړتیا ده، ځکه د داسې یو پلان جوړول او بیا یې عملي کول وخت ته اړتیا لري. سی پی جی وای په داسې حال کې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی، له اړوندو شریکانو سره ګډ کار کوي څو د هغو سیمه ییزو او نړیوالو ژورنالیستانو ملاتړ وکوي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا حکومت له دې مخکې زرګونه کسانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره کار کړی هم په امریکا کې د استوګنې د ویزو ژمنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشر مانی په لور د توغندوی وشتل وغندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او څو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه، د کابل پروان مینې څو راکټونه وشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګېدل، خو مرشوبله یې پیشه نه کړه. د امریکا حکومت د دې برید د غندلو ترڅنګ په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د هلو ځلو د چټکتیا غوښتنه وکړه او ویل چې دایمي سوله د افغانانو اساسي غوښتنه ده. داعش سختریزي ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلو اردو قمندان وایي ژر به د فاریاب ولایت د بایللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي. خانولا شجاع د څرګندونې نن میمنې ښار ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې له رسنیو سره شریکي کړې دي.
بلند وخت کې زموږ تهاجمي عملیات پیلېږي چې له لاسه ورکړي سیمې بیرته ونیسو. فاریاب ته زموږ د سفر هدف همدا و.
هدف سفر مو به ولایت فاریاب.
قمندان شجاع همداراز ویل په دې سفر کې د فاریاب امنیتي وضعیت ارزولې او د میمنې ښار امنیتي کمربندونه او لومړی کرښې لیدلې دي. راپورونه وایي د ترکیې پولیسو تر سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روانو د دې هیواد په ختیځ کې نیولې دي. د جرمني خبري اژانس د ترکیې رسنیو په قول ویلي پولیسو یو سلو جرلس افغانان چې پلی روانو له ایران سره پر پوله په وان ښار کې ونیول او د مهاجرت ادارې مسؤولو چارواکو ته یې وسپارل. د بشري حقونو فعالان وایي چې له دې لارې هر ورځ د زرو په شاوخوا کې کسان د ایران له خاورې ترکیې ته اوړي. د سوریې له کډوالو وروسته چې شمېرې شاوخوا درې میلیونه او شپږ لکه کسانو ته رسیږي. په ترکیه کې د ډیره افغانانو شمیر د نورو ټولو هیوادونو تر وګړو زیات دی. اټکل کیږي چې د دې غیر قانوني کډوالو شمیر به د 3 او 5 لکو ترمنځ وي. دا خبرونه له آزادي رادیو اوري. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هغو کسانو ته چې روسی پاسپورټونه لري په انتخاباتو کې لار هواروي. مسکو وایي هغه کسان چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې روسی پاسپورټونه لري د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین ډول ګډون کولی شي. د هغه پریکړه لیک پر اساس چې د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پرون چهارشنبه تصویب کړ، د بلتون غوښتونکو په ولکه کې د لوهانسک او دونیسک د هغه سیمو اوسیدونکي چې روسی پاسپورټ لري د روسیې د سپتمبر د 19 نیټې په انتخاباتو کې ګډون کولای شي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت په می میاشت کې ویلي و چې د لوهانسک او دونیسک 15,000 اوسیدونکي روسی پاسپورټونه لري. د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلونو لشتر لشت 12 کسان وژلي دي. د دولتي خبري آژانس سینهوا د راپور له مخې د هینان په مرکز ژینګژو ښار کې د سیلونو خورا زیات ورانه هم کړی دی. په دې ښار کې چې شاوخوا 10 میلیونه اوسیدونکي لري، په تیرو 4 ورځو کې خورا درانه ورښتونه وشول او پرون سخت سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې سړکونه سیندونه شول او ترمځکې لاندې د اورګاډي تمځایونه له اوبو ډک شول. او د سوریې د بشري حقوقو د سار د لوی د سوریې په حلب کې ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلوه ملیشه وژل شوې دي. د ډلې چې مرکزی په بریتانیا کې دی هبدار از ویلي چې د دې بریټ پترس کې د 15 تنو ایران پلوه ملیشو د وژل کېدو ترڅنګ د هغو یو سلاکوټ هم ویجاړ شوی دی. د سوریې خبري آژانس سانا هم ویلي د اسرائیل توغندي د حلب ولایت پر شمال لګیدلی دی.
که غواړی دا خبرونه ولولئ زموږه ویب پاڼه ته ورشي azadiradio.com آدرس دی. زموږه غل آزادی رادیو نه اوري راځو د خبرونه د سر راپورته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ویان نت پرایس په یو خبري ناسته کې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روسي خبرې هم مثبتې بللې دي. افغان حکومت وړاندې تل ټینګار کړی چې د اوربان غوښتونکو د طالبان بیا وایي د دوی او امریکا ترمنځ په توافق کې د اوربان په اړه واضح دریځ راغلی او دوی ټینګار کوي چې دا هوکړه باید عملي شي. تفصیل زموږ د خبريالې پر راپور کې.
د افغانستان د سولې خبرې او د نړیوالو لولوري د اوربان پر ټینګښت او تاوتریخوالي پر پای ټینګار. د امریکا متحده ایالاتو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې لښکېل خو غوښتنه کړې چې زر تر زره د تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پر نو وخت په خپلې یو خبري غونډه کې وویل
نو په دې توګه د نړیوالې ټولنې د پاتې غړو ترڅنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتونکي یو. موږ دا کار ځکه کوو چې عام افغان ولس 40 کاله کېږي چې قرباني ورکوي. د دې ناورین 40 کاله کېږي. د افغانستان خلک تر ډېره د هغه خوندیتوب او امنیت څخه بې برخې دي چې دوی مستحق دي، او دا هغه څه دي چې موږ ټول یې په افغانستان کې د رامنځته کولو لپاره ګډه هڅه کوو.
ښاغلی پرایس، د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د تیرې شنبې او یکشنبې د ورځې ناسته مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې د دې شن خبرو ترڅنګ د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره باید ډېر نور څه هم په عمل کې پلی سي. خو نوموړي په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د توغندیو حمله وغندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د اوربان غوښتنه کړې ده. د دغه سفارت په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې افغانانو په تیرو 40 کلونو کې لاسته راوړنې درلودې او غواړي چې د پرمختګ، بشري حقوقو او بیان ازادۍ په برخو کې د دوی لاسته راوړنو ته دوام ورکړي. موږ غواړو تاکید وکړو چې په تیرو کلونو کې سوي پرمختګونه یوازې هغه وخت دوام کولای شي چې ټولې خواوې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت هم په دوامدار اوربان ټینګار کوي. هغه غوښتنه چې وړاندې هم بار بار تکرار کړې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجیه انوري آزادی رادیو ته وویل
دا د مونږ تاکید دی او موږ غواړو چې له هر څه نه مخکې مونږ یو دوامدار او سرتاسري اوربان ولرو، مګر بلا کوم قید او شرط.
میرمن انوری وای چې ک اوربندوسی مذاکرات په باوري فضا کې تر سره سي. همدارنګ تیر ورځ افغان ولسمشر د اختر لمانځه وروسته په خپل پیغام کې طالبان تورن کړل چې د سولې اراده نه لري. خغلی غنی وویل د خبرې ورته د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله کړی دي. خغلی عبدالله تازه په دوحه کې له طالبانو سره په لوړه کچه له دوه ورځنیو خبرو راګرځېدلی دی. افغان ولسمشر وویل دا چې طالبان د سولې اراده نه لري نو افغان حکومت هم باید خپل تصمیم ونیسي. په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر وایاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند موضوع د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د دوحې په هوکړه کې واضح شوې ده.
خپله کابل ادارې هم منلې ده چې بین الافغاني مذاکراتو د پرمخولو لپاره به د دوحې توافقنامه اصل کې د اوربند په رابطه هلته خبره راغلې ده. هغه باندې زیات بحثونه شوي چې بند به پوره کامل او بشپړ قربان بده هغه وخت کې چې کله یو سیاسي تفاهم رامنځته شي د نوروسته به نوې اسلامي حکومت باندې توافق وشي. د نوروسته به قربان کی
متحده ایالات په داسې وخت کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای او اوربند غوښتنه کوي چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې را په دې خوا لکه چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی، د دې هیواد په ډیری ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی چې د جګړې د دواړو اړخونو ترڅنګ پکې ګڼ ملکیانو ته مالي او ځاني زیان رسیدلی دی.
و موردل چې امریکا او دغه راز افغان حکومت له طالبانو غواړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. طالبان بیا وایي چې د اوربند لپاره ښه ده چې د دوحې توافقنامه عملي شي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د مذاکرو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ په دوحه کې البته همدا اونۍ په دوحه کې د سولې خبرې لکه څنګه چې لازم وي پایلې ور نه کړې او ډېر خلک ترې ناهیلي شول. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوي کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنۍ شوې نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د افغان دولت د یو بل لوړ رتبه هیئت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیقا ونویل چې دغه دویم هیئت به کله دوحې ته ځي.
د دوه میناست لپاره در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی کې تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي. ځکه د افغانستان د وسنۍ جنگ یا د وسنۍ مشکل بغیر د دې نه چې خبرې اترې سره ونه کی او د یو تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی، جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به مم داوي چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه په دې کې همکاري وکړي چې بالاخره د وسنۍ مشکل ته د پای ټکی کېښول شي.
د سولې په خبرو کې له ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکاري غوښتنه داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکراتي هیئت تیره شنبه او یک شنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړي. دغه وزارت وایي بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربند د ټینګښت پر امکان جدي بحث وسی. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم شوې وې د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پریکړې سبب نه سوې، خو دواړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیئت له میاشتو میاشتو راهیسې په قطر کې دی، خو د طالبانو له هیئت سره یې خبرې ټکنۍ روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیونی شبکې سی جی ټی ان سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خبره سوه له طالبانو د اوربند او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سمدلاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربند ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي. دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي، خو ستونزه دا ده چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي، دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون آزادی راډیو ته وویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي جګړه په خپل ختمیږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په یو آنلاین غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزای هم پکې و ویلي د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیاره ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسی حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسلوالو طالبانو نن د کونړ په غازی آباد کې د ملي اردو یو لوی مرکز نیولې دی. ځایي اوسیدونکو وایي د جلاله په نوم د مرکز او شاوخوا پوستو یې له یوې نیمې میاشتې راهیسې جګړه وکړه، خو بالاخره طالبان پرې برلاسه شول. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت شورا غړي ملک شیر زمین خان ازادي راډیو ته ویل د غازی آباد ولسوالۍ اړوند په جلاله کې د ملي اردو کنډک نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې او له هغه وروسته د غازی آباد ولسوالۍ نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده. په کونړ کې یو امنیتي مسؤل چې له نوم خودلو او آواز ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته ومنله چې یاد مرکز ته نن سهار 4 بجې وسلوال طالبان ننوتی دي او مرکز یې نیولې دی. په کونړ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې پلې لوا د مطبوعاتو د دفتر مسؤل شاهد الله ساپه به وای په جلاله کې خپل کنډک سره اړیکې پرې شوي او په سیمه کې وسلوالو طالبانو سره جګړه روانه ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د جلاله د بیز د نیولو او په غازی آباد کې د روانې جګړې په اړه څه نه دی ویلي. دا یادونه ورده چې له تیرې یوې نیمې میاشتې وسلوالو طالبانو د جلاله بیز او د غازی آباد ولسوالۍ محاصره کړي او همدارازې د یادې ولسوالۍ ترڅنګ د ناړۍ برګي مټال او کامدیش ولسوالۍ ته غځېدلې لار هم بنده کړي، چې له امله د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي د خوراکي موادو، درملو کمی او نورو ستونو سره مخ دي.
و مریدل چې د کونړ په غازی آباد کې جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي د هیواد شاوخوا 200 یا نږدې 200 ولسوالۍ د دوی لاس ته په تیرو 3 میاشتو کې ورغلې دي. اوس په یو راپور کې دې ته کتنه کوو چې په دې سیمو کې چې طالبانو نیولې د خلکو سګنۍ اختر څنګه وو.
د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې د اختر ورځي دا ورځی خای د تیر وختونو په پرتله توپیر ولري. یو شمیر خلک د شلو کلونو وروسته د طالبانو تر سیوري لاندې ژوند کول تجربه کوي. دوی د اختر د ورځو به لا بیل کیسې لري. له دوی څخه یو اته د سکلنه سبزی نه ده. هغه د خپل میړه او شپږو ماشومانو سره د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې ژوند کوي. دا وایي چې په دې اختر کې خلکو نه اختریز دسترخوانونه نیولي او نه هم چندان اختریز تګ راتګ سته. کلونه مخکې زموږ اخترونه ډېر له خوښۍ او ډک وه. موږ به ډک اختریز دسترخوانونه جوړول، و ډوله میوه به مو ایښودله، کلچې به مو پخولې، خو پرون مو هیڅ نه درلودل ځکه موږ یې منع کړي وو. حتی د اختریزو دسترخوانونو په نشتون کې ماشومانو هم اختریز تګ راتګ نه درلود. په موږ مېرمنو دومره محدودیت وضع شوی چې حتی موږ ونشو کولی له کور څخه بهر ووتو. اختریزې جامې مو نه دي جوړې کړې. موږ هیڅ نشو پوچه اختر څه شی دی. ډېرې خرابې ورځې دي. نه اختریز دسترخوان لرو، نه مو اختریز دود شته. پرون مو هم په خواشنۍ تېره کړه، نن هم. د سبزینی په څیر د ځینو نورو لپاره هم دا اختر د مخکنیو اخترونو په پرتله رنگ او خوند نه لري. 15 کلن صدیق الله د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
دای وای
اختر څنګه تیر کړ د پرون ما ته زما مومنان وای زما بابا موږ د اختر د شی مې غواړو کې نه غواړو زما زه الله مې ربانه دی خدای دې غټ خدای دې موږ ته شته سره راکړ هیڅ پر دنیا دې چا مده کې نه لور وښنه نه دی
خو د ځینو لپاره ښایي د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې دا اختر د نورو اخترونو په پرتله ډېر توپیرونه لري. د میدان وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
موږ په ولسوالۍ کې چې ټول دیوتي کلیوالي ژوندونه دي یعنی ممانعت د طالبانو طرفه قطعا نشته ځکه چې یو د بل د کلي سره مړی ژوندی ترګینات ټکاله میمونه د شوان دي او ځکه دوی خطر مداوي چې څوک په ټکرې کېم سي په جواب کېم سي چودره کېم سي سي ما محرم ورسوي بخره اوتومات ډېر کده ایدونه کې ډېر کده میمونه دي دي ټکاله دي په نوبات باندې کوم مثلا خزي علي دایو نرینه علي دایو مشمونت مثلا د خدیت میبیبی میوام دی درې رقم خسر کیږي غټون ته یو رقم ځوانون ته بل رقم.
د افغانستان پیوبل برخه کې بادغیس ولایت کې هم خلکو د تروان تر سیوري لاندې د اختر لومړی ورځ ون منځله. خدای دا چې د دغه ولایت د اب کمری ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي کڅه هم خلک د جګړو په اړه اندېښمن دي خو خوشاله اختر یې درلود.
مردم نماز هم خواندن قربانی هم کردن
خلکو د اختر لمنځ وکړ قربانی هم وکړې دیوبل کورون د لاړل خلکو د خپل خپلوانو سره لیده کاته وکړل. دلته په اطرافو کې هیڅ کوم خبره نسته د خلکو ځورول هم نسته مګر دننه په شار کې خلک اندېښمن دي ډېر خلک لشار نه راووتل او اطرافو ته راغلل چې دا کار د اطرافو خلک اندېښمن
په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هیڅ محدودیت نه دی وځه سوی او خلک په خوندي چاپیریال کې اختر تیروي. د هغه په خبره طالبان اوس په مجموعي ډول تر 250 ډیر ولسوالۍ تر کنټرول لاندې لري هغه ادعا چې د حکومتي سرچینو لخوا رد شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو را سره پات شي په دویمه نیمایي کې درته دوا اونیز خبرونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو. اوس هم راځو دی چې په کندهار کې ماشيني یا کمپیوټري غاړو د کندهاري لاسي خامکي غاړو بازار خراب کړی دی.
فرشته د کندهار شهر اوسیدونکې ده. دا په شهر ولسوالۍ کې شوزو ته کندهاري لاسي خامکي غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو پلوري. دا وای اوس چې ماشيني غاړي بازار ته راغلي خلک لاسي غاړي نه رانيسي ځکه د ماشيني غاړو به یکشته دي خو د لاسي غاړو به لوړي دي.
اوس اتره خلک کمپیوټري غاړي رانيسي ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه جنازه ک ډیر خلک په ودونو کې لا کمپیوټري غاړي رانيسي لاسي غاړي ګراني هم جنو ډیر خلک کمپیوټري غاړي رانيسي لاسي غاړي اوس ډیر نه خرڅيږي.
نجيب الله چې د کندهار شهر د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړي خرڅوي وای لاسی غاړي په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی او لدې لاري ډېرې میرمنې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د نجيب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم شوی خو د لاسی غاړو مینوال لا هم په ګرانه بیا د غاړي رانيسي او علاقمندان زیات دي.
په تلفون رقم پر کوم ارسته کیږي چې په جای شبات دې پس پر پخشي موږ خپل ماشين نه لږ نو ټول لاسی د مارکیټ د لاسی غاړو یا لاسی غاړو خو ته خپل ځان ته خپل ځای لري هغه ډیر وخت کندار ثبت دوه خلک یاغون ماشيني غاړو په دې باندې کم تاثیر نه ساتي ولا د ښکار ډیر وخت لري غاړو خو موږ داس کوشي چکران اور بیا موږ شو سرکو هغه سره موږ شو سبي سرکو خامکونه تي سادي وضعیت یې موږ سر سر سنیش دا واس کندار شانه ولسوالۍ کېم سایلمن تم زه ګریم شې زرغي تانو ته داینل ملمر یو تر کو هغه له سنور تر کې دار کوم دي.
د ماشيني غاړو د یو کمپني مشر رازی حیدری منی چې ماشيني غاړو پر لاسي غاړو اغیس کړي د دې په وینا د غاړي په لند وخت کې جوړیږي او په مناسبه به خرڅيږي خو په خبره اوس هم لاسي غاړو خپل ارزښت ساتلی. دا وایي هغه کسان چې د کنداري خامکي غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې شنوي هغه مجبور دي چې ماشيني غاړي رانيسي ځکه دغه غاړي لا 900 افغانۍ څخه تر 2000 افغانۍ پورې په شخامک سره پلورل کیږي. د هغې په خبره د یوې لاسي غاړې جوړول شاید تر شپږ میاشتو پورې وخت ونیسي چې قیامت یې له لس زره افغانیو تر شل زره افغانیو پورې رسیږي، خو ماشیني غاړې کولی سي په څلورو ساعتونو کې جوړې سي.
یک فرد که واقعا علاقه مند و دوست
یو کس چې د خامکی غاړو مینوال وي خو درانیول توان یې ونه لري، موږ کولی سو له اتو تر شلو ساعتونو پورې په ښه کیفیت او مناسبه بیه خامکی غاړه ورته برابره کړو.
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسبه.
ماشینی غاړې چې د ماشینونو په واسطه جوړیږي په خلکو کې د کمپیوټري غاړو په نوم شهرت موندلی. د دغه ډول یوې غاړې قیمت د لاسي غاړو په پرتله لس تر شل برابره ټیټ دی، یعنی په دې معنا چې د یوې کمپیوټري غاړې بیه اته سوه تر دوه زره افغانیو پورې رسیږي، خو د یوې لاسي غاړې بیه له لسو تر شلو زرو افغانیو پورې رسیږي. کنداري غاړې چې د دې ولایت د ښځو مشهوره لاسي صنایع دي، د خوښیو په ورځو په ځانګړې توګه اخترونو کې ډېر اغوستل کیږي. روغتیا پالان وایي د دغه ډول غاړو رغول د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې هم پیدا کوي، په خاص ډول د سترګو د دید کمزوري کېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم په هند کې د کرونا د وضعیت په اړه یو راپور د هندي متخصصانو یوې ډلې ویلي چې په هند کې د هغو کسانو نارسمي شمیر لس برابره ډیر دی چې په کرونا مړه شوي دي. دوی تازه دغه راپور خپور کړی، خو د هند چارواکو بیا ویلي چې یوازې څلور لکه شاوخوا کسان په کرونا مړه شوي او دوی وایي چې همدا اصلي شمیرې دي.
د روغتیایي متخصصانو یو تازه راپور په هند کې په کورونا وایرس د مړو ټکن ورکوونکو شمیر په ډاګه کوي. په دغه راپور کې چې پرون سه‌شنبه د هند د حکومت پخوانی اقتصادي سلاکار اروند سوبرامنیان په واشنگټن کې د نړیوالې پرمختیا د مرکز دوو نورو څیړونکو او هاروارد پوهنتون خپور کړی راغلی، په هند کې په کورونا وایرس د مړو واقعي شمیر شایي میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د راپور په دوام راغلی چې شایي د 2020 میلادي کال له جنوري څخه د 2021 میلادي کال تر جون میاشتې پورې په هندوستان کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له 3 میلیونو نیولې تر 4 میلیونو اوو لکو پورې کسان مړ شوي وي. څیړونکو زیاته کړې په هند کې د مړینو دغه شمیر دومره زیات دی چې له بریتانیا تر خپلواکۍ اخیستو او له پاکستان او بنګلادیش سره تر ویش وروسته یې ساری نه و لیدل سوی. د هند حکومت دغه راپور رد کړی او له مبالغې ډک بللی دی، خو د هند د حکومت رسمي ارقام ښیي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د مړو شمیر څه باندې 4 لکه او 14 زره دی. د څیړونکو او روغتیایي متخصصانو په راپور کې راغلي چې د بیلابیلو عواملو لکه بېوزلۍ، د مړینو د شمیر نه ثبتېدو او لرې پرتو سیمو ته د لږې پاملرنې له کبله د مړینو شمیر زیات دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري د نړۍ یو له زیاتو نفوس لرونکو هیوادونو دی چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پکې تر 1.5 میلیونو زیات شول سوی دی. ډاکټر جکیب جان چې د وایرس پیژندنې په برخه کې تخصص لري د هند په اړه په تازه څېړنه کې کومه ونډه نه درلوده. هغه اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي په هندوستان کې د کورونا وایرس په اړه تازه راپور ټکان ورکوونکی دی او په هند کې د کورونا وبا په وړاندې د اقدام لپاره د روغتیا د سیکتور کمزوري په ډاګه کوي.
ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت چې د اختر مبارکي دی، لوی اختر ټول ته دی او زول سوالسم کال تلوسم کال مبارکي ټول د افغانستان ملت ته، د ټول د اسلام ملت ته وړاندې کوم. الهي پروردګار دې دا اختر په مشکل سولې او برادري او د خوت او دیوالي اختر کې، الهي پروردګار دې ټول اسلامي ملکوتو کې آرامي راوړي، الهي پروردګار دې کورونا آفت له ټول نړۍ څخه واخلي.
زه د رادیو ازادۍ له طریقې و ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. حاجي سرادی هم د زابل ولایت چې موږ ورسره څخه نږدې ځان ثبتوم. په قطر کې څکمه غونډه د وسوال طالبانو او د افغان دولت د پلاو تر منځ روانه وه. خلک ډېر خوشبینه او خوشحاله وو، خو متاسفانه او بدبختانه دا غونډه ډېره بې نتیجې پای ته ورسېده. خلک ډېر ناهیلي او ډېر مایوسه دي.
محمد بیان هم د سرات ولایت د سره پاړي ته کېم. لوی او جل جلاله او خدای د دربار غاړم چې د سولې، د نیکمرغۍ، د خوشحالۍ، د ورورولۍ او ټول مرور لار او بار پښتانه، مسلمانان، وروڼه، افغانان، بالخصوص افغانان روټ تغر د اختر سره ولمانځي. دا مو هیله، دا مو غوښتنه، دا مو دعا ده. سلام په احترام وروڼه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د غټ اختر مبارکي وایم. غیاث الدین غیاث د کونړ ولایت نه دا چې زیو سرباج په مسافرۍ کې اختر لمانځم د افغانستان د ملت او ګران هیواد د دفاع په خاطر. ټول هغه قهرمانانو او سربازانو او فوجیانو ته د اختر مبارکي وایم چې دا مهال د افغانستان په تلور د ولایتونو کې خپل مقدسه د نجرا کوي. ژوندۍ دې وي د افغانستان ملي فوج. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دویمه نیمایی که درته دو اونیز خبرونه بشری حقونه او ژوند په شیبو کې لرو، خو اوس په کابل کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. اسمت ساروان ته به وار وار کوچې د خبرونو لنډیز در واوروي.
د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع دلیل امریکایي مشرانو غوښتي چې هغو افغان خبریالانو ته د امریکا بیرنۍ ویزې ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په لور د توغندیو ویشتل وغندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه، د کابل له پروان مینې څو راکټونه وویشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګېدل. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو قماندان وایي ژر به د فاریاب ولایت د بایللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي. خان الله شجاع دا څرګندونې نن میمنې ښار ته د سفر په ترڅ کې په یوه ویډیویي پیغام کې کړي دي. راپورونه وایي چې د ترکیې پولیسو تر سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روان وو د دې هیواد په ختیځ کې نیولي دي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هغو کسانو ته چې روسی پاسپورټونه لري په انتخاباتو کې لار هواروي. مسکو وایي هغه کسان چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې روسی پاسپورټونه لري د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین ډول ګډون کولی شي. د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلونو لشتر لږه 12 کسان وژل دي. د سوریې د بشري حقوقو د څارنلوي د سوریې په حلب ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلوه ملیشا وژل شوی دي. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جیف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځکه در راستون شو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. پته د ازادي راډیو .com. اوس هم له ژمنې سره راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی بشري او اساسي حقونه، او ورپسې هم ژوند په شیبو کې پروګرام. مه هیروئ.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم، پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکې ښاغلی نقیب الله بشری ده. بشری سپتاسته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ د دې نه چې برابرۍ اصل تر راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې دې شمګه اشاره وکړو، چې هغه کې د بشري حقوقو ته روحاني اشاره شوې ده. ورته په تیرا یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې دې چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنه په ځواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کنجادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه د حقوق کسبي یا یانسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نه یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اړه باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوی حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه شي دوی سره تبعیض وشي دوی سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي. خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې. اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره دی چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوې دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول اتباع پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني دی دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډی روزاینو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي هغه شانت چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي هغه شانت چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې ته اشاره کړې ده او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق خاص شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکړي کیږي په ډیرو ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه اداره قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک پراجه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اړه باندې ځکه هغه هغه د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانایي لري چې دوی یو کار وکول شي د میشته کینه د روغو انسانانو په شان کې دوی خپل کارونه مخته ورسي. اما د غسره تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه د توانایي لري په نن شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان ته دوی دغه وکي دغه کارونه کوي نه یاد سم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټول وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ وسیږي د غوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دا هغه مسئله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. که چیرې غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره که چیرې وزارت یا انکشاف دیهات زموږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د باید په غرب کې هم تطبیق کړي. په عین شان دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړ وي، او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسی ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډېر کله د ښځو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال ښځو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوریو خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا هلته نه عملي کیږي، هلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسیږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو بانډو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات ترغیبی وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیرې کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي، پوه دي د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هر څوک دی، هغوی برابر حقوق لري. دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغو او دې ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي دپاره لرو، موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی، جلکی هم باید منګه ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کی، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشری او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې دا توپیرونه کوچته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسی حق نه لري.
ډیر زیاته مننه.
من نستاسو نم
درنو اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. اللهم امين.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي. سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. اختر په ټوکو ټوکو راغی، اختر په ټوکو ټوکو راغی، نمې کالیشتا ندی غاړې امیلی نه پاسترونو کې تاګراتاک لڅ وخت را پدې خو دوت دی.
دا تاګراتاک له هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوی دی، دا تاګراتاک هم ده. یعنی ښه خوشحالي هغه چې په ګڼ سره په مشترکه تور سره وي.
په دې وروستیو کې چې کرونا په کمین کې دی، آیا د پخوا په څیر ډله ییز ګرځېدل او یو د بل کور ته ورتلل مناسب کار دی؟
د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه صحت چې مهم دی، او اړیکې هم خپل پر ځای دي. د ځان د خوندیتوب دپاره ځانونه وساتو او ورتګ څخه ډډه وکړو.
په داسې حساسو شرایطو کې به خلک څه ډول د اختر مبارکي وکړي؟
د ټولنیزې رسنیو له لارې، د فیسبوکونو له لارې، د تماسونو له لارې، ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خواله وکړو، یو بل ته مبارکي ورکړو، دا به غوره وي.
نن پام دې ته خبرې کوو. په پیل کې د اخترونو د نمانځلو تاریخ څېړو، او د اختر په ورځو کې د خلکو د دود دستور په باب هم معلومات وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، د اکثرو کسانو په باور د اختر خوند د خپلوانو او دوستانو په لیدلو او د هغو له احوال څخه په خبرېدلو کې وي. شاعر هم وایي چې مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله بزه درځم مینه، خو تګ راتک هغه وخت د مینې، دوستۍ او خپلوۍ سبب ګرځي چې پایله یې له ستونزو، خطر، درد او رنځ سره مخ نه وي. مشرانو ته ورتلل او هغو ته درناوی کول زموږ دود او فرهنګ دی. خو دا چې په دې وروستیو کې د کرونا لمن په ټوله نړۍ کې غوړېدلې او په چټکۍ سره د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې خپریږي، نو پکار دی چې د ځان، کورنۍ، خپلوانو او ټولنې د بقا او خوندي ژوند لپاره خپل ګرځېدل کنټرول کړو. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د اخترونو نمانځل او یو د بل کور ته ورتلل د اسلام له پایله په ډېرې خوښۍ سره دود شول.
اختر د مسلمانانو یو خاصه ځانګړې مقدسه ورځ ده چې په دې ورځ کې سرل دینه چې هغه عبادتونه ادا کیږي او ځانګړي تعبدي اعمال اجرا کیږي. دې تر څنګه یو عنعنوي او دودیزه بڼه هم لري. دودیزه بڼه مقصد موږ افغانانو په منځ کې دا ده چې په دې ورځ کې عمومه خوشحالي وي، هر څوک یو بل ته ډالۍ ورکوي او همدا رقم یو بل کور ته ورځي او تګ راتګ کوي. او دا تګ راتګ له هغه زمانې نه چې کله اخترونه شروع شوي دي، دا تګ راتګ هم ده، ځکه کله چې خوشحالي کیږي هغه خوشحالي په ګڼه سره خوشحالي. موږ مخکې له اسلام نن په دې ټاټوبي کې چې اوسېږو دلته اخترونه درلودل، زرتشتیانو اخترونه او د مجوسیانو اخترونه او د همدا رقم د بودایانو اخترونه او کوشانیانو او باختریانو آریایان او همدا رقم د دوی اخترونه. خو کله چې اسلام راغی، اسلام سره بیا دوه اختره موږ ته پاتې سو، چې یو عید سعید فطر او بل عید سعید اضحا. په افغانستان هم چې کله اسلام راغی اخترونه هم ورسره راغلل، نو تګ راتګ شروع سو د خلکو ترمنځه.
په کلیو او بانډو کې بیا خلک سره ټولیږي په ډله ییزه توګه، په نوبت سره له مشرانو نیولې بیا تر کشرانو د ټولو کورونو ته ورځي. هر کور ته چې ورشي د هغې کورنۍ کسان هم له ځان سره ملګري کوي، بیا بل کور ته ورځي. وروستي ځای ته چې ورسیږي د خلکو شمیر له سلو تنو څخه هم اوښتی وي. له چا سره چې ماشومان وي هغو ته نغدې پیسې یا هم وچه میوه په جیب کې وراچوي. دا خبرې د لوګر اوسیدونکو اعتراف کوي. نوموړی په لوی اختر کې د قربانۍ په اړه هم وایي چې دا کار یې له یوې خوا ثواب دی، له بل لوري وخت هم خوښ تیریږي.
د لوی اختر کې موږ چا وسه کېږي هغه لاړ شي مال واخلي، که کسان ډېر وي نو بیا چا سره شریکان شي، او که لږ وي نو یو کس لپاره دوه کسان په پسونه واخلو یا چا سره شریکان شو، بیا هغه پسونه حلال کړو، بیا دغه لړمونه او دغه زړه دا شیانه کور ته مخکې ولېږو چې تاسو دا پاخه کوي، موږ دا پسه کنډه کنډه کوو، بیا راواخلو پسه درې کنډه کوو، یو غریبانانو ته ورکړو، یو خورو خولنې ته وساتو، یو خپل کور ته راوړو، او خورو خولنې ته مو وایي چې موږ یې نه وړو، موږ خپله کړې ده، نو بیا هغه موږ کور ته ووسو. بیا دا مشران کړه د اکثران لاړ شي هلته تیارې غوښه پخې کړي، هغه وخوري، چای مې وچکي، بیا لږ نورس مبارکي وکړي د خپل کور کې، وکړي خپل ښځو مندو سره، بیا پردي افساګان ته ورسي هغه سره یې وکړي، دغه نورسته بیا کلی سره ټول سي څخه اختر به سره کم کوو، تیر تقسیم وکړي چې پلانې لس کور به نن راکړي، پنځه کور به هغه د چای راکړي، پنځه به غرمې مړې راکړي، پنځه د یا څلور د بېګا مړې، همداسې درې شپو باندې کورونه تقسیم کړو، د ډلې ډلې ګرځو، تا کر راځه او ما کر راځه، بیا خورو خولنې ته لاړ سو، خوندې مندې راسي، مکر چا خوند من دی هغه وکره بوز بس رفت هم شروع سی در سلو رزی خوشالی بیا سی برت راو بیا مغا بیا دی مغا اوران مستانی او اوران زړونه دی
د کابل سن کې مریم وای چې پختر کې میرمنو ته بیا دومره ډیر کار وچی خپل د چیرې تاګ موقع نش پیدا کوي
خدای زه ډیر ظرفونه مینځم دونه ظرف مینځم دا دختر په ورځ کې او دیک په خوام ظرفونه مینځم د دغه نه زه هیڅ نه بیکاره کیږم چې زه لاړ شم چا کنه زختر مبارکی وکم باور به دیره شکنه اول می جامعه ها خونده میاد دیک کاسید که ظرفونه مینځم که از چه کار لرم خزان خو پاک ساتم دا بیخی او شوق میرازی دختر پا اول او رز اول سوایی وقت چه راجیک شم داده کار نچه خلاص شم جمع جانو میچه که وقت همی کاری آخوندم بیانوزم نور کارو بسی زدون از سره ایم بکه بیا چه اختر لخیر خلاص شم بیانوزم سوایی موست نزه اختر کم طول سره هر یاویم بیوینی بیانو خاندی بیاویم خلاص شم زرف نکارده ولی چه زخپل تنهای من بلچوک نشته دست دیر سره توب داده اختر پا قربانی پاورازی دیر خلق سریکی او دیری خوشحالی میدارینو
زینی کسان بیا گیله کبی وای و رستوی پر مختگونو لکه موبایل او انترنت پخانی تگراتگونه کم رنگ کلیدی ده کابل وستون که ارفان وای چه و زینی کسان پا یو زنگ یا مسج ده اختر مبارکی خلاصوی چه ده کار بیا پخپلوی او دوستهی که ده فاصلو لامل کردی
خواه ډیر زیات خواله پدی و چې کله به اختر سو په اختر کې بیا غټ وړه ټول خپل خپلوان او نږدې دوستانو کربتل راتل او د غری واجونه سده ډیر زیات بارز ول ډیر زیات قوی ول او په همدې سره د خلکو غمینم ډیر دله خو اوس چې د ټکنالوژۍ له راتګ سره بیا د موبایلونو د ټولنیزو رسنیو زیاتوالي سره دغه دودونه هم یو څه کمرنګه سوي دي ځینې دودونه پالل دا په کار دي
د عرفان په څیر ډیر کسان وایي چې اختر مبارکي دی له لرې لارې څخه د ټیلیفون په مرسته نه کیږي د اکثر خلکو په باور د دوی خبرې پر ځای دي خو مناسب وخت او شرایط غواړي دا چې د کورونا وایروس د همدې تګ راتګ له وجې خپریږي نو پکار دی چې یو څه وخت له ګڼې ګوڼې څخه ځان وساتو د دعوت د پوهنتون استاد داود نظم په وینا د پیغمبرانو په وخت کې هم کورونا ته ورته ناروغي خپره شوې وه په هغه وخت کې به خلکو ته ویل کېدل چې د ځان ژغورلو لپاره دې د ژوند له هرې چارې تیر شي د دود دستور او رواج په نامه دې ځان نه تباه کوي یوازې او یوازې دې د خطر پر وړاندې تدابیر ونیسي خو له بده مرغه ډېر داسې کسان لیدل کېږي چې په اختر کې د پخوا په څیر په ټولو خپلوانو راګرځي د کرونا د مخنیوي لپاره احتیاط نه کوي استاد ناظم وایي چې دا له ځان او ټولو خلکو سره لوی ظلم دی نوموړی زیاتوي
الله تعالی په خپل کلام کې دوه ځایه فرمایي چې خذو حذرکم یعنی تاسو خپل تدابیر ونیسئ او لهغه وروسته توکل په لوی رب وکوي دا که په اجتماعي برخه کې وي یا په روغتیایي برخه کې وي او داسې نور په کار ده چې هغه لازم تدابیر چې دغه وخت ضرورت وي او محیط او حالت دغه تقاضا کوي هغه باید په نظر کې وساتي او بیا په خپل رب باندې توکل وکوي ځینو دوستانو له توکل څخه اصلی مفهوم نه ده اخیستای او فکر کوي چې بدون له فکر کولو او بدون له تدابیر نیولو په یو موضوع باندې ورمنډ کینو دې ته خی توکل وای نه دا د الله تعالی له ارشاداتو او د رسول الله صلی الله علیه و سلم له سیرت سره مخالف کار ده په روغتیایی برخه کې د هغه وخت مناسب تدابیر نیول او بیا په الله باندې توکل کول دي نو هیلمان یم چې زمونږ او تاسو مظلوم رنځیدلای کړیدلای ملت په خپل ژوند کې روغتیایی تدابیر هم چې اوس یې نړیواله ټولنه ورسره لاس او گریوان ده په نظر کې وساتي
لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي چې کله سړی ځینې د اندېښنې وړ خبرې نه کوي وایي دا اختر دی په اختر کې ولې د ناامیدۍ مسایل یاد شي خو پایله یې بیا دومره بده وي چې جبران د انسان د توان څخه وتلې خبرې شي د نوموړي په باور پر کرونا سربیره امنیتي حالت هم دومره د ډاډ وړ نه دی نو ډیره هڅه دی وشي چې د اختر په دې مبارک ورځو کې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي تر څو خوښي په غم بدل نه شي.
موږ په هیواد کې ناخوالې خوسته نه یوازې دا چې دا د جنگ جګړو جریان هم دغه دی وسته، نو د دې تر څنګ دغه دوم کال دی چې د کرونا په نوم نړیواله وبا او مریضي هغه خپره ده او دا یو واقعیت دی. نو د ټولو هیوادوالو څخه دوستانو څخه مو هیله دا ده چې د ځان د خوندیتوب دپاره د یو بل کورونو ته که هم په احتیاط او اول خودی د دې پر ځای چې ډله ییز د یو بل کور ته ولاړ سو، که چیرې د ټولنیزو رسنیو له لارې د فیسبوکونو له لارې د تماسونو له لارې د ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خوالو وکړو، یو بل ته مبارکي ورکړو، دا به غوره وي. ځکه موږ د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه صحت چې مهم دی او اړیکې هم خپل پر ځای دي.
په دې هیله چې د اختر پاتې شېبې هم په خوښۍ او آرامۍ سره تیرې کړئ، ژوند په شېبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
جنت دے ماد پار پریختے زما کور پتا جنت دے ماد پار پریختے جون لتا نئی عبادت دے کد جون دغرچی نئے کد جون دغرچی نئے کرم کجان در تالو کے کرم مالو زر درنا قربان کرم کخبل سر درنا قربان کرم شاعری میں در نظار شا زندگی میں در نظار شا خوشحالی میں ستار زادہ دازوانی میں در نظار شا کسر در تجائز وے زمان خانہ کعبے مون پکے مورے مون پکے مورے زما کور پتا جنت دے ماد پار فریخت جن لتا نئی عبادت تد جن رچی نئے تد جن رچی نئے